دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم دا خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه دا افغانستان امنیتی چارواکو په کابل کې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې لګول شوی قیودات سخت کړی دي نن له یک شنبه نه له نورو ولایتونو نه کابل ته د خلکو په سفرونو باندې هم بندیز لګول شوی د یو رسمي اعلان له مخې د کابل جلال آباد لوی لاره د ترافیکو په مخ تړل کیږي او نورې عمومي لارې چې د هیواد شمال جنوب او لویدیځ ته غځېدلې دي هم به د شپې په 8 بجې تړل کیږي خو د خوراکي موادو لارې او پوځي وسایط د دې بندیز نه مستثنا دي په عین وخت کې د افغانستان د دینی عالمانو هغه مشترک کمیسیون چې حکومت د کورونا د ساري ویروس سره د مبارزې په لړ کې د تبلیغاتو په خاطر فعال کړی په کابل کې له ډاکترانو سره یو ځای ګرځي او عام خلک د دغه وژونکي وبا له خطر نه خبروي دا پروګرام نن سهار 9 بجې د کابل د ښار د عبدالرحمن له جامع جومات نه پیل شو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د جمهور رئیس اشرف غنی د یو فرمان په اساس د شنبه په ورځ ناوخته سلطنه نور طالب زندانیان هم د بګرام له نظامي زندان نه خوشې شوي دي د دغه شورا وایان جاوید فیصل نن د یک شنبه په ورځ د وري په 24مه ویلي دي چې دا طالب بندیان د هغوی د روغتیایي وضعیت عمر او د بند سزا د پاتې مودې ته په کتو سره خوشې شوي دي او د هغه کسان دي چې د نوموړي په قول د طالبانو درې کسیز هیئت یې په کابل کې نمونه حکومت ته د خبرو اترو په لړ کې سپارلی وو حکومت د دې نه مخکې په دوو پړاوونو کې د بګرام له نظامي زندان نه د 200 طالب قیدیانو د خوشې کولو اعلان کړی او په دې ترتیب تر اوسه پورې د دغو آزاد شوو قیدیانو شمېر 300 ته رسیږي په عین وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مطبوعاتي وین سهیل شاهین هم په ټویټر کې ویلي دي چې نن یکشنبه به د دوی لخوا د حکومت شل قیدیان په قندهار کې د سره صلیب دفتر ته حواله شي طالبان اوس هم د خپلو 15 قمندانانو د خوشي کولو غوښتنه کوي او وایي چې د هغو په خوشي کولو کې ځنډ ورته د منلو وړ نه دی په دوحه کې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوي موافقې له مخې باید د افغانستان حکومت 15,000 طالب قیدیان خوشي کړي او په بدل کې باید طالبان د حکومت 1,000 افراد چې د هغوی په قید کې دي آزاد کړي طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو د بل کول لپاره د دغو قیدانو خوشی کول د یو شرط په توګه باندې وړاندې کړی وو دا د امریکا غږ واشنگتن دی تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ اروپایي اتحاد نن اعلان وکړ چې افغانستان سره د کورونا د ویروس د وبا په ضد د مبارزې په لړ کې 10 میلیون یورو مرسته کوي اروپایي اتحاد په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په نړۍ کې د کورونا د ویروس د ناروغۍ خپرېدو ته په پاملرنه کېدای شي چې دا ساري ناروغۍ په افغانستان کې هم زیات تاوان رامنځته کړي په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د اوږدې مودې جنګونو له امله دغه هېواد روغتیایي سکتور کمزور شوی او د کورونا د ویروس د مبارزې لپاره ډېرو مالي امکاناتو اړتیا ده خو حکومت یې په لاس کې نه لري اروپایي اتحاد ویلي دي دا پیسې به د کورونا د ویروس د مبارزې په برخه کې د بشري منابعو او د دغه ناروغۍ د ټیسټ کولو د وسایلو او په افغانستان کې د مور او ماشوم د روغتیایي خدماتو او د روغتیا په اړه عامې پوهاوي په چارو باندې مصرفېږي تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نه اورئ اروپایي اتحاد د افغانستان سره د مرستې اعلان په داسې حال کې کړی دی چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د ارقامو په اساس په 13 ساعتونو کې د کورونا 540 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي او په دې ترتیب په هیواد کې د ټولو ثبت شوو مثبتو پیښو شمېر 600 ته لوړ شوی دی د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د تازه معلوماتو په اساس د کورونا په وبایي ویروس نن یکشنبه تر سهاره یعنې د وري تر 24مې پورې 1,88,000 او 8 ناروغان د نړۍ په 115 هیوادونو کې مړ شوي دي چې تر ټولو زیات یې په امریکا او ایټالیا کې مړ شوي دي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو په حملو کې په تیره یوه اونۍ کې په 9 ولایتونو کې 10 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي خو طالبانو د حکومت د دې ادا په اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې د جوزجان د ولایت سیمه ییزو چارواکو 13 ورځ ویلي وو چې امنیتي ځواکونو د 1 کال نه وروسته د دغه ولایت د خمعاب ولسوالي بېرته له طالبانو نه نیولې ده خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د سمندري پوځ د الوتکې وړونکې کښتۍ تیودور روزویلټ په عمله کې د کورونا د کووېډ 19 ویروس مثبتې پیښې 550 ته لوړې شوې دي. د شنبې په ورځ سلطنه نور غړي هم په دغه موزي ویروس باندې اخته شو. د امریکا سمندري پوځ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه کښتۍ د عملې 5000 کسان نه 3900 شپږ نوي ماڼوګان او افسران ساحل ته د علاج لپاره انتقال شوي دي. په دې اړه د پینټاګان د یو سری رپورټ د شا کېدو نه وروسته د دغه سمندري بیړۍ قماندان او د سمندري پوځ سکرتر له خپلو دندو نه برطرفه شو. د کورونا د کووېډ 19 ساري ویروس د امریکې د وایومینګ په ایالت کې هم خپور شوی دی او 253 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د شنبې په ماښام د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګن د کورونا کووېډ د ساري ویروس سره د مبارزې په خاطر د 133 میلیونو ډالرو په ارزښت په امریکا کې دننه په فابریکو کې د 9.5 میلیونو 1995 ډوله حفاظتي ماسکونو د تولیدولو اعلان وکړ. د 1955 میلادي کال د قانون په اساس چې د ډی پی ای په نوم یادیږي جمهور رئیس کولی شي امریکایي فابریکې او شرکتونه مکلف کړي چې په داخل کې صنعتي آلات تولید کړي. څېړونکي وایي ممکن چې په نیویارک کې د مړو اصل شمیر د حکومتي ارقامو په نسبت زیات وي ځکه چې زیاتره خلک د سړکونو په سر مړه شوي او یا یې په خپلو کورونو کې ساور کړي. ایالتي ګورنر انډریو کومو وایي چې تر اوسه پورې په نیویارک کې تقریبا 8000 ناروغان په دې وژون کې ویروس باندې مړه شوي دي او دا هغه کسان دي چې په روغتونونو کې بستر شوي وو. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې په لندن کې د یو دولتي روغتون د عاجلو ناروغانو په خونه کې د کورونا د ویروس د ناروغۍ په وجه بستر شوي وو اوس د روغتون بل برخه ته انتقال شوی دی. نوموړي نن په یوه مطبوعاتي بیان کې وویل د خپل ژوند لپاره د ډاکترانو او طبي عملی د زحمت او مهنت مرهون دی. ډاکترانو ویلي چې د جانسن روغتیایي وضع مخ په ښه کېدو ده مګر دا خبره یې نه ده کړې چې کله به له روغتون نه وځي. د متحده ایالاتو د ساري ناروغیو او الرجي د کنټرول د فدرالي ادارې امیر ډاکټر انټونی پاوشي وایي ممکن چې د نومبر د میاشتې تر پایه پورې د مړینو کچه په امریکا کې کمه شي او عمومي وضعیت به نورمال شي. او د یو تازه رپورټ له مخې په متحده ایالاتو کې د هغو ناروغانو شمیر 40000 نه لوړ شو چې د کورونا په ویروس باندې مړه شوي دي. یوازې د جمعې په ورځ 1900 ناروغان مړه شوي وو. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي چې د امریکایانو د مړینې شمیر په ایټالیا کې د کورونا د کووېډ 19 په موزي او وژونکي ویروس باندې د مړو له مجموعي شمیر نه لوړ شوی دی. په اوسط ډول تقریبا هر ورځ 800 ناروغان مري. ورځپاڼې د امریکایي مامورانو له قوله رپورټ ورکړی دی چې دا شمېره د ورځپاڼې د خبریال په قول د هغو امریکایي عسکرو او سیاسي منصبانو د مجموعي شمیر نه زیات دی چې د عراق او افغانستان په جنګونو کې وژل شوي وو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل. د افغانستان حکومت وایي چې د طالب زندانیانو د خوشی کولو د لړۍ په ادامه کې سل طالب زندانیان د بګرام د زندان نه خوشی کړي دي. همداشان طالبانو ویلي دي چې نن به د افغانستان د حکومت شل زندانیان چې د دوی سره اسیر وو په قندهار کې د آی سی آر سی ادارې ته وسپاري. رحیم ګل ساروان راپور شا کړی دی.
له تیر چهار شنبه رئیس د افغان حکومت له لوري د طالب زندانیانو د خوشی کولو د درې مجو په د چي په کې سل طالب زندانیان د باګرام نه زندان خوشی کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د اصل زندانیان تیر ورځ د ولسمشر د فرمان په اساس د دوی روغتي وضعیت او عمر ته په کتو خوشی شوي دي. د ملي امنیت شورا دا هم وایي چې نن به یو شمېر نور هم خوشی شي. له دغه سلو زندانیانو سره په مجموع کې د خوشی شو زندانیانو شمیر 300 ته رسیدي. د ملي امنیت شورا وایي چې دغه خوشی شو زندانیانو نمونه ورته د طالبانو درې کسیزه تخنیکی پلاوی ورکړیو. د ځینو زندانیانو مرکې چې حکومت تخستی وایي د زندان موده یې بخل شوې ده.
منګ درې صاحب جمهور اشرف غنی په پرمن کې لږ ساعت کال مقید او دو کال او مېش مقید پاتې سه او منګ تل پاتې په افغانستان کې سره غواړو د جنگ طرفدارار منګ نیو منګ ځکه په جنگ باندې د افغانستان کې ارامین راځي.
طالبانو هم نن بیا وویل چې دوی د افغان حکومت بندیان خوشی کوي. په قطر کې د طالبانو ویان سوهیل شاهین په یوټیوب کې ویلي چې دا شل بندیان به خوشی او د کندهار په ولایت کې د سره سړي ویداري ته وسپاري. د سوری د هڅو فعالان وایي چې طالبان د زندانیانو خوشی کول د دوی او امریکا ترمنځ د شوی هوکړلیک په اساس غواړي.
طالبان غواړي 5000 زندانیان د امریکا سره د لاسلیک شوی هوکړلیک لمخې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره مخکې خلاص شي ځکه د سولې پروسه به د هماغه شرایطو او میکانیزم لمخې مخته دي چې د امریکا او طالبان ترمنځ پرې هوکړه شوې ده.
سیاسي چرونکي به د زندانيانو تبادله د بین الافغاني مذاکراتو په لور یو خګام بولي.
د سولې لپاره دا هم یو نیک اقدام ده. موږ افغانان د نه هرکلای کو، اما امیدوار یو چې هغه توافقنامه چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ شوې ده، دغه توافقنامه په اساس باندې بقیه نور بندیان هم پوره شي.
په همدې حال کې د پکتیا چارواکو ویلي چې تیر مخصن طالب زندانیانو غوښته په ډلیز ډول له زندان وتښتي، خو پولیسو یې مخه نیولې ده. په دې خوډب کې دوه پولیس هم وژل شوي دي. د 15,000 طالب زندانیانو او زر حکومتي بندیانو خوشي کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک برخه وه.
د امریکا غږ رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واورئ.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. روسي د یوې میاشتې چوپتیا نه وروسته په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت په حق له اندېښنه خوده ده، او د حکومت د سیاسي مشرانو نه غوښتي دي چې د هر ممکن لارې په استفادې باید سیاسي اختلافات حل کړي او د سولې په بهیر کې خندونه لمخې لري کړي. د نړیوالو اړیکو د چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان په سیاسي چارو کې د روسي او یو شمیر ختیځو هیوادونو مداخله به افغانستان د سوریې د برخلیک سره مخامخ کړي. د امریکا غږ همکار ممتاز بهیر راپورټ برابر کړی دی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د جمهور رئیس اشرف غنی او عبدالله ترمن سیاسي اختلافات د اندېښنې وړ بللي او له دواړو څخه غوښتي چې خپل منځي اختلافات حل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دغه اختلافات له امله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ځنډول شوې دي. روسیې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې یو داسې ټول شموله حکومت چې د افغانانو او نړیوال ټولنې لخوا ومنل شي نه دی رامنځته شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د عبدالله ډله لپر لپسې اړیکو سربیره په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. دا نړیوالو اړیکو د چارو کارپوهان د روسیې دا ډول سرګندونې د افغانستان په چارو کې مداخله ګڼي او وایي که چیرې د روسیې او یو شمیر نورو ختیځو هیوادونو لخوا دا ډول مداخلې دوام وکړي، افغانستان به د سوریې له برخلیک سره مخامخ شي. بخوانی افغان ډیپلومات فدا محمد نظری امریکا غږ ته وویل
هر وخت مداخلات طرفین زیات شوه،
هر کله چې د طرفینو مداخله زیات شي تاسو په ټوله نړۍ کې وینئ مثلا سوریه ولې ټوټي ټوټي شوه. د دې لپاره چې طرفینو پکې مداخله وکړه، لکه ترکیه، امریکا، فرانسه او د غراز روسیې او یا په نورو هیوادونو کې، په هر هیواد کې چې د طرفینو مداخله وي وضعیت او حالت لا پسې خرابېږي. ښاغلی نظری روسیه د عبدالله په ملاتړ تورن کړه او زیاته کړه چې د لوړې په مراسمو کې د روسیې، ترکیې او یو شمیر نورو هیوادونو نه ګډون دا وښوده چې دوی له رامنځته شوي حالت څخه راضي نه دي. خو د پوهنتون استاد اسدالله ندیم چې په روسیه کې زده کړې کړي، له یو میاشتني ځنډ وروسته په کابل کې د روان سیاسي وضعیت په اړه د روسیې غبرګون ته په اشاره وایي چې روسیه په تمه وه تر څو غنی او عبدالله د خبرو له لارې یو توافق ته ورسیږي، خو د دغو مذاکراتو اوږدېدل روسیه دې ته اړ کړه چې خپل غږ پورته کړي.
طولانی شدن مذاکرات بین
د عبدالله او اشرف غنی ترمنځ د مذاکراتو اوږدېدل د دې لامل شو چې د ښاغلي عبدالله یو شمیر سیمه ییز ملاتړي خپل غږ پورته کړي. ښایي نور په تمه پاتې نه شي. که دا مذاکرات لا پسې وغځېږي، ښایي دوی لا پسې سرګند دریز غوره کړي او له یو اړخ څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. په هغه حالت کې به د افغانستان چارې لا پسې پیچلې شي. خو د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د چارو کمیسون غړی ګل احمد کمین د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه د روسیې اندېښنه پر ځای بولي او وایي که چیرې سیاسي مشران خپل منځي اختلافات حل نکړي، په سیمې او نړۍ کې د افغان سولې په تړاو رامنځته شوی اجماع به له منځه لاړه شي.
که چیرې د سولې پروسه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کېږي، هغه اجماع چې نن رامنځته شوی د نړیواله سطح باندې د امریکا او روسیې په شمول دا 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 د مشکل سره مخامخ کیږي، او بل اخره د خپل د افغانستان اړیکی له نړۍ سره چې د داسې نقطې پر سر باندې شاغره افغان سولې د لاسې وکړو چې بیا مشکلې چې بیرته دغه مسایل سر را جوړ کړو.
له دې وړاندې امریکا هم په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي که افغان سیاسي مشران خپل منځي اختلافات حل نه کړي، له افغانستان سره په خپلو مرستو کې به تر یو میلیارډ ډالر کموالی راولي. ارګ د امریکایي چارواکو د سرګندونو په غبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه او هر اړخیزه حکومت په جوړولو بوخت.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. په افغانستان کې د کورونا د ویروس د اختشو کسانو شمیر هر ورځ مخ په زیاتېدو دی. د عامه روغتیا وزارت ویل دي چې د تازه مثبت او پیښو شمیر 650 ته رسیدلی دی. که څه هم چې په دې ورځو کې په هرات کې مثبت پیښې مخ په کمیدو دي، خو په کابل کې د کورونا په ویروس د اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان حکومت پریکړه کړې ده چې د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره سر د نن شپې نه د کابل نه ولایتونو ته په غزیدلو لارو باندې د خلکو تګ راتګ بند کړي. حکمت سروش راپورټ را لېږلې.
په افغانستان کې په کورونا وایرس د 925 کسانو لاخته کېدو سره د ټولو پیښو شمیر 650 ته ورسېدی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې له تازه پیښو څخه 28 یوازې په کابل کې ثبت شوی. که څه هم د کورونا وایرس مثبت پیښې تر ټولو زیاتې په هرات کې دي، خو په دې وروستیو ورځو کې په هرات کې د 9 کسانو لاخته کېدل د کابل په پرتله په کمېدو دي. په افغانستان کې د دې وایرس د خپرېدو راتلونکی څنګه دی؟
تاسو وینئ په نړۍ کې چې د سجمی قبرستانو نشته، یعنی په یو کلی کې یو ځای کې تاسو هیڅ نه دیدل چې خدای نه خواسته سل کسه دي مړ شوي یا زیات یا کم. نو دا په دې معنی چې تر اوسه الحمدلله په ښه حالت کې، دا په دې معنی نه ده چې استرخا د ذهني ولرو بې تفاوته شو. په همدغه شان چې روان یو کل همده شان ته ادامه ورکړو، نتایج به انشاءالله چې ښه وي.
په افغانستان کې له کورونا وایرس څخه تر دې مهاله 9 کسان مړه شوي، خو 8 کسان روغ شوي هم دي. که څه هم حکومت د کابل په ګډون په ځینو ښارونو کې پر تګ راتګ بندیز لګولی او له خلکو غوښتل شوي چې په کورونو کې پاتې شي، خو د ډیرو په باور لا هم ډیری افغانان دغه وایرس ته د یو جدي ګواښ په سترګه نه ګوري.
په افغانستان په ځانګړي ډول کابل کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتېدو سره نن دلته یو شمېر دیني عالمان او ډاکټران راټول شوي دي چې د ممبر او ډاکټر د غږ تر سرلیک لاندې یو کمپاین پیل کړي. دوی به په دې کمپاین کې خلکو ته دا پیام ورکوي چې په کورونو کې پاتې شي، دعا وکړي او له نورو سره مرسته وکړي.
د الله نه وغواړي چې دا مصیبت ورباندې کم کړي. دویم به دی چې احترام کړي د اهمیت قرنطین ته، باید بدون د ضرورت د کور نه ونوځي. او دریم پیام بده ای چې هغه څوک چې هغه توانی مادي لري د خپل همسایګانو فقرا او همکاري وکړي.
هغه توصیه چې د ډاکټرانو له طرفه کیږي هغه به توغښ کې ونیو شي، خصوصا د یو متر فاصله یا د یو متر نه زیاته فاصله په نظر کې نیول، په کور کې پاتې کېدل، د لاسونو په صابون وینځل.
په کابل کې د خلکو پر ګرځلاو د شرایطو د سختولو ترڅنګ حکومت پریکړه کړې چې پلازمینې ته له ولایتونو څخه راغلي لارې سر له نن شپې څخه د 15 ورځو لپاره بندې کړي.
د کابل پولیس دنده لري تر څو د خلکو لګڼې ګونې او تګ راتګ څخه مخنیوي وکړي. همدارنګه له کابل څخه نورو ولایتونو او له ولایتونو څخه کابل ته د مسافرینو پر تګ راتګ هم بندیز لګیدل.
دا هغه لوی لار ده چې پلازمینه کابل د افغانستان له شمالي ولایتونو سره تړي. د کورونا وایرس سره د مبارزې په لار کې افغان حکومت پریکړه کړې ده چې دا او کابل ته نورې ټولې راغلي لارې د خلکو پر مخ وتړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیونه اوري. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې وویل شول، اروپایي اتحادیه د کورونا د ویروس سره د مبارزې په خاطر د افغانستان د حکومت سره 110 میلیونه یورو مرسته کوي. د دې نه مخکې امریکا او نړیوال بانک هم د مرستو ژمنې کړې دي. نو شابه آشنا د دې مرستو د مدیریت په څرنګوالي او په افغانستان کې د کورونا د ویروس د تازه حالاتو په اړه کې د عامه روغتیا د وزارت د نطاق وحید الله مایار سره مرکه کړې ده.
تر دې دمه چې امریکا سره غږیږي، په ټول هیواد کې د کورونا مثبت پیښې او تلفات څومره دي؟
تر اوسه 4,210 مشکوک سمپلونه تسوي چې د هغې له جملې څخه 3,209 نوي منفي او 650 مثبت پیښې دي. تعداد مریضانو چې مړه شوي دي 9 کسه دي او هغه مریضان چې شفایاب شوي دي 8 کسه دي.
اروپایي ټولنې اعلان کړی نن چې افغانستان سره د کورونا وایروس پا په وړاندې د مبارزې لپاره د هیواد سره $110 میلیونه مرسته کوي. د اروپای ټولنې د مرستو سربیرا امریکا متحده ایالاتو او نړیوال بانک هم د مرستو ژمنې کړي دي. د دې مرستو مدیریت او په ځای مصرف څوک او څنګه کوي؟
اول ډېر زیات مننه کوم د بانک جهانی نه او د اروپای ټولنې نه او د نورو مرسته کوونکو هیوادونو نه چې افغانستان سره په دې حساس وخت کې مرستې کړې دي، د یادې مرستو وعده یې ورکړې ده. امیدوارم چې ژر تر ژره د افغانستان د دولت سیستم ته ورشي یا د هر طریق نه چې دوی مصرفوي. بله شکه دا تعهد د رهبری د وزارت ثبت آمده شده، پیسې به په شفاف ډول مصرفېږي، روپۍ باید په شفاف ډول مصرف شي، ځکه دا ډېر زیات اړین ده چې شفافیت مد نظر ونیول شي. دا پیسې د افغان ولس په خاطر دي چې د ده جهاني ناورین سره مبارزه وشي، نو شفافیت ډېره یو مهمه موضوع ده. دا به د دولت د افغانستان لخوا مصرفېږي. په دې کې به د عامې روغتیا باصلاحیته نمایندګۍ، د ولایتي شورا نمایندګان به، د ولایت نمایندګان به، د خلکو استازي به، چې شفافیت تضمین کړي. نو دغه وخت انشاءالله چې په شفاف ډول به مصرفېږي.
د مرستو ډېره برخه به د ضرورتونو په کومې برخې ډېر ولګېږي؟
ضرورت خو تاسو پوهېږئ چې طبي لازمه که ورزه و هم په مخنیوي یا وقایوي که او هم د تداوی په بخش کې به مصرف شي. او ځمنن چې په ټولو کومکو مهمه موضوع دا ده چې هغه خوار او غریب او بېوزله افغانان چې د ورځې به کار کوو او شپې به ماشومانو ته ډوډۍ وړله، چې اوس هغوی په کورو کې دي، دا بندیزونه چې لګېدلي دي، هغوی ته هم باید ډېر جدي پاملرنه وشي، تر خو د هغوی ماشومان، هغوی ته خوراکي مواد باید آماده شي، او ضمنن دوی ته هغه نقدي پیسو ته چې اړتیا ده ورته فراهم شي ټول. یعنی په مختلفو بخشو کې باید اناس، هم صحي بخشو کې، هم غیر صحي بخشو کې، خوار او غریبو ته باید خاصه توجه وشي.
مایر صاحب قدم وایي چې تر اوسه پورې د کرونا ویروس د مخنیوي یا د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره چې کومه مبارزه په افغانستان کې روانه ده، د خلکو ونډه تاسو په دې مبارزه کې څنګه ګورئ، او دغه مبارزه ستاسو له نظره څنګه روانه ده؟
ورځ په ورځ د خلکو ونډه کېږي، خلک سهم نیسي، او ځمنن ډېر یو ښه منظمه همغږي د مختلفو دولتي سکتورو منځ کې رامنځته شوې ده، چې په همدغه شکل دوام ومومي انشاءالله چې نتایج به ډېر ښه وي. اوس هم که تاسو د عمارو ارقام ورځوي، یعنی د 4200 نه زیات سمپلونه تست شوي، د هغې کې 650 مثبتې پېښې دي، باس چې ډېر یو خاص شاخصونه یا کرایټریاوې هم مد نظر نیول شوي، چې سمپل موږ اخلو بیا هم مثبتې پېښې دومره زیاتې نه دي. د مړینې کچه هم چې وګورئ دومره لوړه نه ده، پاکلا مهربان ده چې ډېر زیات تلفات نه وي، همغږي زیات، انشاءالله د خلکو همکاري هم اړینه ده. تو اوس ورځ په ورځ ګورو چې خلک کاري زیاتېږي په مختلفو ولایت کې. تاسو وینئ چې یو ډېر ښه خبر ده چې خلک، شتمن خلک د غریب او نادارو خلکو سره مرسته کوي. څه سړی ویني امیدواریږي چې په دغه مبارزه د کرونا ویروس سره انشاءالله موږ به فائق واوسو، او د خدای په کومک سره به وکولای شو چې کرونا سره جدي مبارزه وکړو.
دا وخت او مرکې نه هم ډېره مننه مایر صاحب.
مننه تاسو نه.
آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د پکتیا د معارف خونکو په دې ولایت کې د پرون رئیسې د کورونا د ویروس په حق له د ولس د خبرولو او پوهولو کمپین پیل کړی دی. دوی پر ځکارانه توګه خلکو ته د دې ویروس په اړه کې لارښوونه کوي. د آشنا راډیو خبريال ابراهیم رحیمی راپور شا کړی دی.
د پکتیا د ولایتي چارواکو په وینا د کورونا وایروس د خطر او له هغه څخه ځان ژغورنې په دغه کمپاین کې چې د شنبه په ورځ پیل شو، د دې ولایت د ښوونځیو شاوخوا 15,000 ښوونکي او مدیران ونډه لري. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ځاځي و خبري کانفرنس ته وویل چې دغه کمپاین په مرکز ګردیز ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې ترسره کیږي. د د په وینا په دې سره به وکولی شي په خاطو خلکو ته د کورونا په اړه لازم معلومات ورکړي.
چون د موږ د کار ساحه پراخه ده او د موږ خدمات تر هر کوره رسیدلي دي. په پکتیا کې هیڅ داسې ولسوالي نشته چې هغلته د معرف زده کوونکي یا ښوونکي په کلي کې موجود نه وي. دوی په رضاکار شکل سره دې ته آماده شوي دي چې د موږ هغه سرویلانس ټیمونو او د صحي ټیمونو سره چې د ولایت مقام په ولسوالۍ په سطح ایجاد شوي دي د هغوی سره مرسته وکړي.
ښاغلي کوچي ځاځي وویل چې په څمکنۍ ولسوالۍ کې یو ښوونځی روغتیایي مسؤلینو ته د کورونا ناروغانو د درملنې په خاطر سپارله. یو د اړتیا پر مهال نور ښوونځي هم هغوی ته سپاري. په همدې حال کې د پکتیا والي شمیم خان کټاوزی وایي سربیره پر دې چې ښوونکي او د ښوونځي مدیران به عامه پوهاوی ورکړي، د هغوی په وسیله به اړمنو کورنیو ته د خوراکي توکو مرستې هم ورورسوي.
ډېرې غریبې کورنۍ چې بېخي له ستونزو سره مخې څومره چې ولایتي ادارې امکانات یا پیسدي مطابق به هغوی لیست موږ ته راکوي، کومک به د دې له طریقه له هغوی سره کېږي، نه داسې د تیر په شکل په ونډو باندې به مرسته تقسیمیږي. دا ځل به یوازې هغه مستحقو کورنیو ته تقسیمیږي. او بله پرۍ دنده دا ده چې زموږ د صحیح ټیمونو پاک له معلومات راکوي چې صحیح رسیدګي کوي که نه کوي، غفلت خو نه کوي، دغو پاک له باندې به معلومات راته راکوي.
اوس مهال په پکتیا ولایت کې 9 کسان په کورونا وایروس اخته دي. له دې جملې څخه 15 ښځې او 4 سړي دي. د عامې روغتیا مسؤلینو ویلي چې روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. په عین حال کې د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالملک ززی د کورونا ناروغۍ په هکله د معارف د کارکوونکو له لوري د کېدونکو عامه پوهاوي د ستایلو تر څنګ له نورو خلکو هم په دې برخه کې د خپل رسالت تر سره کولو غوښتنه لري.
او په دې برخه کې مې د خپل ولسونو نه، مشرانو نه، علما کرامو نه، ځوانانو نه، ټولو نه دا غوښتنه ده چې دوی سره په خپل برخه کې په خپل سیمو کې خپ په کلک همکاري وکړي. ځنې ورونه ګورو چې په یاب د فیسبوک لاري یا د رسنۍ د لاري نیوکه انتقادونه عقدوي لول سره کوي، ولی پاغونی دغه کوو. هغه کتجاران دي، کروشن فکران دي، باید د غولسته په عمل کې خپل قرباني ثابت کړي.
د دې تر څنګ د یاد وایروس د خپرېدو مخنیوي په خاطر د خلکو د قرنطین لپاره په ګردیز ښار، د زرمت او څمکنۍ ولسوالۍ په ښارګوټي کې د خلکو پر ګرځېدو بندیز هم لګېدلی.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامې روغتیا وزارت سلاکار وایم. له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 تر 50 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا متحده ایالات د شنبې په ورځ په نړۍ کې د کورونا د ویروس سخت ځپل شوی هیواد وبلل شو. د جان هاپکنز پوهنتون د طبي احصایې په حساب تر ماسپښین پورې په امریکا کې د کورونا د ویروس له امله د مړو شمیر 40,001 تنو ته ورسېده. همداشان د کورونا په ویروس اخته شوو کسانو تعداد 15,300 ته ورسېده. داشنا تلویزیون رپورت برېښنا عمر خیل ولی.
امریکا په نړۍ کې اول هیواد دی چې په یو ورځ کې پکې د کرونا وایرس له امله 2000 کسان مړ شول. پرون په امریکا کې د 2001 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړ شو. د دسمبر میاشتې راهیسي کله چې په چین کې دا ویروس رامنځته شو، دا په نړۍ کې په یو ورځ کې د مرګ تر ټولو جګه شمېره ده. په ورته وخت کې امریکایان نن یکشنبه په داسې حال کې خپل مذهبي ورځ ایستر لمانځي چې د سپینې ماڼۍ د کرونا وایرس کاري ټیم له مذهبي ټولنو غوښتنه کړې چې په دې ورځ ټولنیز واټن مراعت کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا خلک د دغه وبا له امله راتلونکو ژورو بدلونونو ته په انتظار دي او شنن کې په امریکا کې له اقتصادي اړخه د دوو طبقو د رامنځته کېدو وړاندوینه کوي.
تاسو ښایي د امریکایانو ترمنځ توپیر محسوس کړی وي. ځینې هغه کسان دي چې ناروغ دي.
زه ولاړه شوم خو بیرته په ځمکه ولوېدم ځکه ډیره ناروغه وم، ما ځان نشو خوځولی.
او ځینې بیا په کرونا ویروس اخته نه دي. ځینې له کوره کار کوي او معاش اخلي، خو ځینو نورو بیا کار له لاسه ورکړی.
د درنو اوریدونکو د آشنا رادیو د خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. خو د امریکا غا خبرونه ادامه لري، سو شیبو کې دغه خبرونه پیل کیږي.